السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو وایي چې ناتو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امنیتي ګواښونو له لوړېدو سره د جایدادونو د بایو رالوېدل
زموږ کور د خلاصولو لپاره څلور میاشتې کېږي.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو ښځو ستونزې:
موږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اداقل په چوکۍ نه یو ناست. کنه
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د ایوب استاد آواز د تل لپاره غلی شو. په دې خبرونه کې قدر من اوریدونکو نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې احمد شبر چمتو کړی دی.
ناتو د افغانستان حکومت ته د خپلو شمنو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په تخار او کاپیسا کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي، او امریکا خپل محارب پوځي ماموریت په عراق کې د کال تر وروستیو پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل: د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنی ډاډ ورکړ. یانس ستولتنبرګ نن له جمهور رئیس اشرف غنی سره پر ټلیفون خبرې وکړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاص پکا، چشمه شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه شوي دي. وزارت د طالبان وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللي دي. بلور ته د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د یولسټیمو په جوخواته د فرخ شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان ووژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د شاغلی شورش په وینا د دې جګړې پر مهال څلور تنه افغان ځواکونه او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتووی ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. شاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه.
د ناتو پریکړه چې له افغانستان ووزي د کډوالۍ د نوې موج سبب کېدی شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونه افغانان هر ورځ خپل کورونه پریږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسیږي.
سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي. دا شخ غلی شو. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نژدې 90 کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. استاد ایوب د نژدې 20 لسیزو رئیس ناروغ و. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل:
ایوب استاد متاسفانه چې د اوږد رنځ وروسته د لاسه مو ورک. د افغانستان د حماسې یو ډیر قوي غږ و چې له لاسه مو ورک.
استاد ایوب له دوو کالو راهیسې د لیدو، شهیدو او د ګرځېدو راګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. د په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او په لسګونو شاګردانو ته په خپل ژوند کې موسیقي ورزده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت د روان کال په روسیو کې پای ته رسوي. جو بایدن پرون په واشنگتن کې د عراق له سر اعظم مصطفی الکاظمی سره ګډې خبري غونډې ته وویل:
زه فکر کوم چې کارونه ښه مخته روان دي. موږ به بیا هم په عراق کې ښکیل یو. موږ به د ځواکونو د روزنې او مرستې هڅه کوو او له داعش سره که راوړاندې شي مقابله کوو، خو موږ به د کال تر اخره خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو.
امریکا د شمال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسېږي چې له هم په دغه یواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواش پاتې دی. د قرغیزستان د اپوزیسون توران ګوند مشر جنیش مولدو کماتوف په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د مولدو کماتوف همکار ایرلان بیکچورو ازادي راډیو ته وویل چې مولدو کماتوف د جولای په 16مه وروسته تر دې اعتصاب پیل کړ چې خبر شو چې دا تور هم پرې لګول شوی دی چې د عامه ګډوډۍ او چارې تنظیم کړی دی. مولدو کماتوف چې په ښکاره به پر ولسمشر انتقاد کوه د می په میاشت کې په دې تور ونیول شو چې 13 اکتوبر د مظاهرو په وخت حکومتي ودانې نیولې وي. دا مظاهره د پارلماني انتخاباتو د نتیجو پر ضد وي. مولدو کماتوف وایي چې د سیاسي مخالفتونو له کبله پرې دا تور لګېدلې دی. او روسي خبر ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري په اولمپیک کې خپل لوبه بایلوده. د ته د جنوبي کوریا لوبغاړي د یو امتیاز په توپیر ماتي ورکړه. دا لوبه نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره شوه. څلور نارینه افغان لوبغاړو او وی افغاني د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې ده. د اولمپیک لوبي د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په 18مه پیل شوه دي او د اگست تر 18مه به روان وي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساسو قربایم. ټکنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو ښاغلی ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ناټو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښاغلی ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات احمد شیبر راکوي چې دا شیبه په استودیو کې راسره دی. شیبر صاحب
مننه. تکل صاحب، د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په داسې وخت کې چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي، د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنې ډاډ ورکړ. ینس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي: خوښ یم چې نن مې له ولسمشر غني سره خبرې وکړې. ستولتنبرګ دا هم لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت له ګواښه ډک دی چې د خبرو اترو له لارې یو جوړجاړي ته اړتیا لري. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي، هم به یې تمویل کړي، هم به هلته ملکی حضور ولري او هم به په بهر کې افغان ځواکونه وروسي. په روسي اونیو کې طالبانو د څو مهمو بندرونو په شمول په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. له افغانستانه د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه اندېښنې زیات شوې دي، خو په ورته وخت کې د سولې هڅې هم روانې دي. د افغان دولت پلاوی د مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله په مشي د جولای په 18مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل، خو دې غونډې څه پریکنده نتیجه نه لرله. یوازې دواړو لور یوشمنه وکړه چې نورو خبرو ته به ادامه ورکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنو په لړ کې تیرونی د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. جو بایدن له ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ټینګار وکړ چې واشنگتن به د افغانستان پراختیایي هڅو او له دغه هیواد سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې واشنگتن به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، سو د ځان دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو عمومي منشي ولسمشر اشرف غنی ته د ناټو د ملاتړ ډاډ ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاساتللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ روان دي. د دې وزارت مرستيال ویانن ازادي رادیو ته ویل چې ورځ تر بلې په دې عملیاتو کې پرمختګ کیږي. د پداسال کې د چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون وویل د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچا وڅلوېخت سلنه زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
روس ته هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان به
خاطر لاسه وطن و سیمو د برتنی بلو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیریدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خود دښمن ته زیان وړبي او لبل خو د ملکیانو
ژوند
خوندې شي. داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری تیر ورځ ویلي و چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دېر شو زیاتې بیرته نیولې دي. ښاغلي شینواری ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره شوي چې په پایله کې یې له 1500 زیات طالبان وژل شوي او شاوخوا له 1000 زیات نور ټپیان شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روان اونۍ ویلي و چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2016 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې کې 40% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرجوبلې ډیر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي، چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د تیرو 60 کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلي چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناامنیو او د جګړو د شدت له کبله د استوګنځیو او جایدادونو په پیر او پلور کې ډیر زیات بدلون راغلی او پر دې چاره یې منفي اغیز کړی دی. د جایدادونو ځینې سوداګر وایي روان حالات پر کاروبار 50% منفي اغیز کړی او د ځمکو بیې هم رالویدلې دي. په دې اړه نور جزئیات لکابله په دې راپور کې واوري.
د بهرنیانو لوټلو سره د جګړې شدت او د افغان پوز او طالبانو ترمنځ د زینو ولسوالۍ او لاس پلاس کېدل وس یو شمیر افغانان دې ته اړ کړی چې خپل مینې وپلوري او له هیواد ووزي. کته هم هغه کسان چې خپل جایدادونه پلورلي خای شمیر زیات وي. د کابل مکوریانو سیمه هغه چې د خلکو ګڼګونه پکې زیاته ده. مرتضی د همدی سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی د لوړو امنیتي ګواښونو او ناامنیو له امله افغانستان پرېږدي. هغه غواړي له خپل 15 کسیزې کورنۍ سره ترکیې ته لاړ شي. مرتضی چې خپل کور یې په ډیرو ارمانونو سره په زیاتو پیسو جوړ کړی اوس د پلور هڅه کوي. مرتضی خپل کور په تاوان پلوري، خو لا یې هم د کور دروازه کوم پیرودونکي نه ده ټکولی.
هغه د مونږ کور د خلاصولو لپاره 4 میاشتې کېږي چې مونږ هغه د ثبت کړی دي. تر اوسه څوک نه دی پیدا شوی دی چې مونږ امنیتي لحاظه هغه خارج ته. په همدې خاطر مونږ هغه کور هغه رمضان ثبت کړی دي او تر اوسه نه دی ډېر د سال کې تښتي د ویر نه.
په همدې حال کې محمد همایون چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د معاملاتو رهنما لري وایي ناامنیو خرابو شرایطو ډیر خلک دې ته اړ کړي چې خپل کورونه د خرڅلاو لپاره رهنماګانو کې ثبت کړي، خو هغه وایي ډیر کم خلک ښه چانس لري چې کورونه یې خرڅیږي او د خپل راتلونکي ژوند په اړه پرېکړه کوي.
زموږ کاروبار هم بالکل نشته. مونږ نشي کولی چې کار وکړو. نه خریدار ده، نه مشتری ده، نه داسې علاقمند څوک ده چې وایخلي. او کورونه هم سره ثبت ده، قیمتونه هم ډېر شوی ده، تفاوتونه ډېر پکې راغلی ده. اوس ډالر هم جګ ده، افغاني هم داسې نشته. داسې پرابلمونه دي او مشکلات پکې موږ لرو.
ښاغلی همایون وینه یوازې د کورونو بیې رالوېدلې، بلکې د ځمکو بیې هم شاوخوا 50% راښکته شوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي چې خپل ځواکونه به د اګست میاشتې تر پایه پورې له افغانستان څخه وباسي. له دې سره هممهاله د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی ان تر دې چې ګڼ شمېر ولسوالۍ د دواړو اړخونو لخوا لاس په لاس شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پکتیا کې یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عادي او بخې عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي دا ستونزه مني او وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا لري، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنه نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده. نوموړي وایي ولسی زبړان د هغه محل چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلې دی چې تر 12 سمه ټولګي پورې موږ اته خپل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلود، موږ هر استاد 12 سم پاسو، تر 12 سمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولید نه کوم داسې خاص کتابونه پورو ایسه هم موږ نه درلودل، خو بیا هم موږ خپل درس ستو زده کړی ته ادامه ورکړه.
نزیوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یو خون کې شی اولاد دلاري د دوی د درس په وړاندې د یو خند په لری کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي که څه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یو بریده راکمه شوې، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزو سره مخ دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
پولیسوالو کې ډېرې نام نه دي، خون کې نسی کولای چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، په خصوص د وناس طبقه. او زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړ سم اول ته خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکړم او یو ته ولګو وسم نه وسم تر نور انجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راوځي او مبارزه وکړي او خپل خوندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نهه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتا خزینه خونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خونځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتا لرو، موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمرل شي تر څو پورې زموږ ستونزه دایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي د غسونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د انجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
کرمشنا دبیا بان سارا پریدی چگر زندی بن پگرنو
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی ایوب استاد د ژوند پور پرې کړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت و او نن یې د ژوند سترګې سره ورغللې. استاد ایوب چې شاوخوا نه لسیزه عمر یې درلود، له دوه کلونو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلکو ورته له ډېرې مینې ایوب استاد ویل، دوه لونې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسیږي. خپله یې په 13 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او له سندرو ویلو سره د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی شو. لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فردا چې په 13 کلونو کې له ایوب استاد سره ډیر نږدې پاتې شوی ده، شبه د سکایپ له لارې په مستقیم تماس را سره دی او ترې غواړم چې د دې ځانګړي سندرغاړي د هنر او ژوند پر تیارو اړخونو رڼا واچوي. فردا صاحب، تاسو څو ځلې له ایوب استاد سره لیدلی د څومره مودې په ترڅ کې؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه د لومړي ځل دپاره په 1955 کال او 1955 کلونو کې د استاد سره له نږدې نه آشنا شوم، په دې معنی چې د مې په مجلس کې ولید یا د سره مې مجلس وکړ. خو تر دې پخوا ما په کلو او بانډو کې په ودونو کې سو وارې استاد لیدلی و چې د به ارمونه غاړې ته کړل او ساعتونه، یعنی نه یو ساعت، نه دو ساعت، نه درې ساعت، بلکې 4-5 ساعته به په یو دم د به سندرې ویلې او په ولاړو به یې ویلې. د درسا غږ به مو اورېدل او په هغو به مو د خپلې موسیقۍ مینه او تنده ماتوله.
فردا صاحب، ایوب استاد چې له ځوانۍ نه ولوېد، په 13 کلونو کې دی په د ډېر ښه نوو وضعیت او د هم د اقتصادي نظره ښه نوو او هم د صحي نظر نه، بیا هم تاسو د ده سره په تماس کې وئ؟
بلې، تکل صاحب، استاد دوه ځلې ناروغه شو. یو مدت چې نه پوهېږم د خلکو د ویناو پر اساس د رقیبانو د توطیې له امله استاد تصور کړ شو. کلونه کلونه د په یو مالي خولیایي ډول ژوند وکړ او له موسیقۍ سره یې روابط پرې شوی و. دا هم تقریبا 10-15 کاله په بر کې نیسي چې دا د همدې کلونو چې ما عرض وکړ چې د لومړي ځل دپاره مو له نږدې نه ولیدل، تر دې دمه پورې استاد په حقیقت کې کېدای شي سړی ووایي چې لیونی شوی و. ولې له نیکه مرغه په همدغو کلونو کې د ده روغتیا یو مقدار بیرته په خپل حالت راغله او د افغانستان د وخت د ټلویزیون د مسؤلینو لخوا د افغانستان ټلویزیون ته راوبلل شو
او تر ډیره هم دای تقریبا یو نارمل حالت ته نږدې شو. راغی ټلویزیون کې سندرې وویلې، همداسې ده کنه؟
بله، نوې سندرې ډېرې کمې وي، ډېر زیات هماغه پخوانی سندرې لپسنګ کړي. ولی په هر حالت کې د بیا راتګ موسیقۍ ته د افغانستان د موسیقۍ لپاره یو ستر ویاړ و، ځکه چې د نه پوهېږم چې په مطبوعاتو کې به پر دې مسایلو باندې به خبرې وشي که ونه شي. کله چې د لومړي ځل لپاره مرحوم ملنګ جان د اماتورانو یوه ډله یې جوړه کړله په 1920 کلونو کې، د مریض هجری کلونو کې، چې په هغه وخت کې استاد مدد، استاد اسلام، منور استاد، سید عالم، طلا محمد او کله کله به استاد اول میر هم د ملنګ جان د بزم په دیرو کې به سره راټولېدل. او له هغه وخته چې د لا تنکی ځوان و، د 16 کلونو یا په همدې حدودو کې یو ځوانو له موسیقي سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان د شیرونو سره یې آشنایی پیدا کړه. د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گذار یا د مدرنیتیزي اساس گذار ملنګ جان دی، او دا کسان چې ما یې نمونه یاد کړل او سرور به هم وي، ایوب هم د همغې ډلې یو ځوان سندرغاړی و.
بله.
چې رښتیا وکړ او ډیر خوځلې، خو متاسفانه چې ډیر کلونه د همدې خولي غک نه مه بیا محروم پاتې شو او په انزوا کې قرار ونیو. تر دې چې
فردا صاحب د ایوب استاد پر ژوند او سندرو او هنر باندې خو ساعتونه ساعتونه خبرې کېدای شي، مګر د دې خبرونه حوصله لګلنده ده. کلند راته وایي په پای کې چې ولې دومره لوی ستوری او یو لوی نوم، ستر نوم په داسې یوازیتوب او په ډیر ناوړه اقتصادي حالت کې لاړ؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې فرهنګ په د ژوند په فرایاتو کې حساب شو، فرهنګ ښه مدیریت ونه شو، فرهنګ د هغه چا په لاس کې ولوید چې له فرهنګ سره یې د زړه مینه نه درلودله. دغه ضعیف مدیریت د دې سبب شو چې استاد ایوب او همدارنګه ډیر نور استادان په انزوا کې پاتې شي، له توجه نه لري پاتې شي. ما وړم ورځ د ننګرهار والی ته چې په فیسبوک کې را سره ده یو لیک واسطه او کوچنی مسج مې واسطه او لاغې نه مې هیله وکړه چې له ډیرو نورو کارونو په څنګ کې که وکولی شي په دغه حالاتو کې د استاد خبر واخلي، مرسته ورسره وکړي. او په څنګ کې مې دغه سندره چې تاسې په اوله کې نشر کړه، دا سندره مې هم هغه ته ډالۍ کړه، ومې لیږله. ومې لیده چې هغه مسج لوستی دی ولې توجه ونه شوه. دا د فرهنګ په چه فرهنګي چارو کې د ضعیف مدیریت لامل دی چې متاسفانه زمونږ غټې غټې سټې او هستې په دغسې حالاتو کې پاتې کیږي او په دغسې حالاتو کې ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فرداو چې د استاد ایوب د مړینې او د تیر ژوند او هاند په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
متحده ایالاتونو د کورونا د وبا په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی. په دې هیوادونو کې اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان یاد شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداري ورکړه. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په څلورمه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلورو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړي. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیاو په دریمه کټګوري کې دی. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي، یاد هیواد ته دی له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړي. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداري ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوي خپرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط ایښی دی. په دې سره به د یادې فدرالي ادارې 115,000 روغتیا پالان دوه اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې دی. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 6.5% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,11,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډیلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو پر رسولو کې مرسته وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ د شمنې ډاډ ورکړ. دوی دواړو نن پر ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت دا کوي چې تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وشلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټرو سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نږدې 90 کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت تر روان کال په وروستیو کې پای ته رسوي. او د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري په اولمپیک کې خپله لوبه بایلوده. د ته د جنوبي کوریا لوبغاړي د یو امتیاز په توپیر ماتې ورکړه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکوندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري لخپل کوریایي سیال څخه ماته وخوړه. د غسیالي د 80 کیلو په وزن کې تر سره شو چې منصوري د سیالي تر وروستي او ثانیو پورې د خپل سیال څخه 12-9 پر وړاندې مخکې وو، خو ونه شکرای چې دا بریا تر دې شمې ثانیو وساتي. اوس کچری د کوریا د تکوندو لوبغاړی د دې وزن یعنی 80 کیلو وروستي سیالي ته ځان ورسوي، د افغان تکوندو د لوبغاړی به د برونزو میډال لپاره د سیالي کولو چانس ترلاسه. افغان لوبغاړی راشد خان د سلو توپونو په لوبه کې غوره لوبغاړی اعلان شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړی راشد خان تیر شپه د روټیکس لوبډله بریالی کړه او غوره لوبغاړی شو. دا لوبه د ناردرن سوپر چارجرز او ټرنت روکیټس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ناردرن سوپر چارجرز په 9 نوي